لاس بجې شوې. السلام علیکم قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته. زه احمد تکل او زما تخنیکی همکار طاهر روحان ستاسو هرکلی کوو. په اسلام آباد کې نن د آسیا د زړه د هیوادونو کانفرنس پیلېږي او ټاکل شوی چې سبا د دې مهم کانفرنس د دوهمې ورځې په غونډه کې به ولسمشر اشرف غنی هم ګډون وکړي. په روانه یو ساعت خبرونه کې دا او نور موضوعات او همدارس د ازادۍ رادیو 19 پروګرامونه تاندې څنګه او نیمه نړۍ هم اوریدای شي. خو لومړی خبرونو ته پام وکړئ چې مرزی احمدزی چمتو کړی دی.
د مهمو خبرونو سرټکی ټاکل شوی دی چې نن په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د آسیا د زړه دوه ورځنی کانفرنس پیل شي. د کندهار پر نهمی امنیتي حوزه حمله د دوه حمله کوونکو په وژلو پای ته ورسیده او امریکایي چارواکي دا کوي چې د سوریې په ختیځ کې پر دولتي ځواکونو بمباری روسي الوتکو کړې ده. پوره خبرونه ټاکل شوی دی چې نن په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د آسیا د زړه دوه ورځنی کانفرنس پیل شي. افغان ولسمشر اشرف غنی هم اسلام آباد ته ځي او سبا چهارشنبه به په دې کانفرنس کې ګډون وکړي. د پاکستان د صدر اعظم د بهرنۍ اړیکو او ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز امریکا غږ اردو څنګه تبیلی چې افغان ولسمشر سره به د کانفرنس ترڅنګ نور لیدنې هم وشي چې پکې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت پر لارو چارو او د سولې د خبرو اترو د بیا پایل پر موضوعاتو هم بحثونه وشي. د افغانستان په اړه د آسیا د زړه په نوم د سیمې او د نړۍ د یو شمېر هیوادونو په ګډون د کانفرنسونو لړۍ 15 کاله مخکې په استانبول کې پیل شوه. ورپسې هر کال پر لپسې په افغانستان، قزاقستان او چین کې غونډې وشوې چې د سکل غونډې په اسلام آباد کې ده. د کندهار پر نهمی امنیتي حوزه حمله د دو حمله کوونکو په وژلو سره پای ته ورسیده. چارواکي وایي د کندهار ښار په نهمی امنیتي حوزه حمله د دو حمله کوونکو په وژلو سره د شپې یولس بجې پای ته ورسیده. د کندهار والی بیان سمیم خپلواک ازادي رادیو ته ویل چې تیر مخستان دوه حمله کوونکي چې په کلاشینکوفونو او لاسي بمونو سنبال وو پر یادې حوزه حمله وکړه. ښاغلی سمیم زیاته کړه چې په دې نښته کې دوه پولیس ټپیان شوي دي. په ورته وخت کې په سیمه کې یو شمېر عیني شاهدانو ازادي رادیو ته ویل چې په دې پیښه کې دوه پولیس، یو د ملي امنیت کارمند او یو چوکیدار ټپي شوی دی. طالبان قاری یوسف احمدی رسنۍ ته په یو استولي پیغام کې دا حمله د طالبانو کار بللې او افغان امنیتي ځواکونو ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا کړې ده. د غرس په ننګرهار ولایت کې د افغان او نړیوال ځواکونو په هوایي حمله کې د داعش ډلې شپږ تنه وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار د والی ویان عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې د داعش دغه شمېر وسلوال د اچین ولسوالۍ په یو شمېر سیمو کې فعال وو چې تېره شپه پرې حمله وشوه. نوموړی وایي په دې ولسوالۍ کې اوس هم هوایي او ځمکني عملیات روان دي. د ایران د اړیکو او ټکنالوژي وزیر وایي ټاکل شوی چې ایران او افغانستان باید مخابراتو او ټکنالوژي په برخه کې د همکارۍ یو سند لاسلیک کړي. محمود وایزي د سرګندونې په تهران کې د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي له وزیر عبدالرزاق وحیدی سره لیدنې وروسته وکړي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د وزارت بیان یاسین سمیم ازادي رادیو ته وویل چې افغان لوري په دې لیدنه کې په درې مسلو خبرې کړي. نوموړی ویل لومړی مسله د فریکونسي داخلیدل چې موږ د ستونزې د پاکستان او تاجکستان په شمول له نورو ګاونډي هیوادونو سره هم لرو. دویمه موضوع د دوړ هیوادونو ترمنځ د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي په برخو کې د پوهې او تجربو شریکول دي. او دریمه مسله چې ممکن خبرې پرې وشي هغه د نوري فایبر د بنسټیزو چارو په برخه کې ګډون دی. د ایران د اړیکو او ټکنالوژي وزیر ویلي چې دوړ خو په خپلو کې د شته مسلو د سړلو پاړه د پنځګونو کمیټو پر جوړولو سلا وکړه چې نتایج به وروسته په وروستۍ کمیټې کې راټول شي. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږ شپېته افغانۍ او 55 پوله، یو ایرو یو بیا افغانۍ او 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ او 80 پوله، زر ایرانی تومان 13 افغانۍ او 10 پوله، او زر پاکستانی کلدار 625 افغانۍ. امریکایي چارواکي دا کوي چې د سوریې په ختیځ کې پر دولتي ځواکونو بمباري امریکایي الوتکو نه بلکې روسي الوتکو کړي. سوریې پرون د امریکا په مشرۍ پر نړیوال اعتراف تور ولګو چې په دیر الزور ولایت کې د پاوس پر اډه بمباري کړي، درې پوځیان وژلي او دیر لسنورې ټپیان کړي. د سوریې د بشري حقوقو د سار ټولنې هم د دې هوایي حمله پړه د امریکا پر پاوس اچولې ده، خو امریکایي چارواکي دا بمباري د روسانو کار بولي. یو امریکایي مقام پرون ویل چې دا بمباري روسي للرې واټن څخه کړي او زیاته کړه چې امریکا د سوریې له حکومت سره په جګړه کې نه ده او پر پوځي اډه د بمباري لپاره دلیل نه لري. متحده ایالاتو په پرلپسې ډول پر روسي انتقاد کړی چې په بمباري کې لازم دقت نه کوي. امریکایي چارواکي وایي بمباري د شمالي اوسیتیا له موزدوک نومي پوځي اډې څخه د روسي د ټیو دولس بمبار د الوتکو په وسیله شوې ده. د پینټاګون ویان استیف وارن ویل د امریکا پوز د یکشمې په ورځ د سوریې د پوځي اډې د جنوب ختیځ په 15 کیلومترۍ واټن کې یوازې د تیلو پر یوې ساحه بمباري کړې ده. جرمنی د دې کال په تیرو یولسو میاشتو کې 915,000 پناه غوښتونکي ثبت کړي دي. پرون د دې هیواد د کورنیچر وزیر وویل د دې پناه غوښتونکو نیمایي د سوریې اتباع دي. د پناه غوښتونکو دویمه لویه ډله د افغانانو او بیا د عراقیانو ده، چې په ترتیب سره د ټولو پناه غوښتونکو په سلو کې 14 او په سلو کې 10 برخې جوړوي. ویل کېږي چې د ساړه ژمي د رابرسره کېدو سربیره دغه هیواد ته د نړیوالو کډوالو ورته کم شوی نه دی. جرمنی د اروپایي ټولنې هغه غړی هیواد دی چې تر بل هر اروپایي هیواد ډیر ګډونوال سکال ورغلی دي. ویل کېږي چې د هیواد ته په روان کال کې د ورغلیو کډوالو شمیر د 2014 میلادي کال د ټول کال په اوږدو کې د ورغلو کډوالو سلور چنده دی. د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل د اگست میاشت کې ویلي وو چې هیواد تمه لري 800,000 پناه غوښتونکي په دې کال کې ورشي. د ادونې وړ ده چې په جرمني کې د پناه غوښتونکو ثبتونه هلته د منل کېدو په معنا نه ده. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن له اوکراین سره د 190 میلیون ډالرو نوي مرستې اعلان کړي چې دا هیواد اصلاحات عملي کړي. پرون په کیف کې د اوکراین له ولسمشر پیترو پوروشنکو سره له خبرو وروسته جو بایدن د اوکراین پر مشرانو ټینګار وکړ چې د اصلاحاتو لپاره د هڅو ته دوام ورکړي او د اداري فساد پر ضد اقدامات زیات کړي. نوموړي ویل هغه څه چې راتلونکي کال پیښیږي ممکن نسلونو لپاره د دې هیواد راتلونکي وټاکي. د امریکا مرستیال ولسمشر زیاته کړه
These are not easy things to do to overcome.
نموړی ویل دا آسانه سندې چې د هر ډول عواقب په وړاندې د شلو دیشو او سلويختو کلونو د اقتصادي پروګرام پر نشټوالي لاس بریشي. خدا به تاسو د اقتصادي پیاوړتیا لوري ته روان وساتي او موږ به د نړیوال وچی صندوق سره یو ځای تاسو متحد وسو. جو بایدن همدارنګ یو بیا تکرار کړه چې د امریکا متحده ایالاتونه به له روسي سره د کریمیا د ټاپو وزمه یو ځای کېدل ونمني. د له هغه وروسته چې روسي له ځان سره کریمیا یو ځای کړه او په ختیځ اوکران کې د بلتون غوښتونکو مولاتړ پیل کړ، کیفته د بایدن سلورم سفر دی. او روسی چارواکي وایي د مسکو په مرکزی سیمه کې د بس په یو تمځای کې یوې وړې چودنې درې کسان سرسری ټپیان کړي دي. چودنه پرونه وخته د پوکراک په نوم د مسکو په یوې کوڅې کې وشوه. د هغه سیمه د چیرې چې شاوخوا یو شمېر کافیګانې او بارونه دي. د روسیې د کورنۍ چارو د وزارت ویان اندري ګالیا کبروف ویلي دا د کمې اندازې چاودیدونکو موادو له کبله رامنځته شوې چودنه ده چې ښایي له روان موټر او یا له نږدې ودانیو غورځول شوی وي. د خبرونو پای
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې را سره اوسئ چې راپورونه خبرو. د آسیا د زړه دوه ورځنی کانفرنس شیبه مخکې په اسلام آباد کې د افغان او پاکستانی چارواکو لخوا پرانستل شو. ټاکل شوی چې افغان ولسمشر سبا په دې مهمه غونډه کې ګډون وکړي. د دې مسلې په اړه له کارپوهانو سره د خبرو پر بنسټ یو تحلیل هم لرو. په یو جلا راپور کې به واورئ چې افغان ولسمشر اروپا ته د خپل سفر د بریاو په اړه خبريالانو ته معلومات ورکړل. د کندهار پر نهمه امنیتي حوزه د تیر شپې د حمله د څرنګوالي له جزئیاتو مخبرو او وابوري چې په کونړ کې د معلولیت لرونکي کسان شکایت کوي چې پوره حق نه ورکول کیږي. نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخه هم لرو. د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو په ځانګړي پروګرام نیمه نړۍ کې پر نورو موضوعاتو سربیره د هغو میرمنو پر رواني ناروغیو خبرې کیږي چې کورنۍ ستونزې لري.
تعلیم یې بله ښځه وکړه، بیا دا درد سر راته پیدا شو چې خدای جګر کړي د زما او د ستا یو ځای سه یو ماته تکلیف د عصبي پیدا شو.
نیمه نړۍ د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو له ځانګړي پروګرام تاندې څانګې سره خپریږي. لکه څنګه چې نن او پرون مو د ازادۍ راډیو په خبرونو کې واوریدل، په آسیا کې په اسلام آباد کې د آسیا د زړونو د هیوادونو کانفرنس نن په پام کې د البته د ورسته راپورونو لمخې شیبه مخکې د غونډه د دې کانفرنس لمړی غونډه د افغان او پاکستانی چارواکو په ګډون پرانستل شو. افغان ولسمشر اشرف غنی په پام کې ده چې د سبا ورځې په غونډه کې ګډون وکړي. د دې غونډې په اړه د پایل په اړه د نورو معلوماتو لپاره دا شیبه په پېښور کې د ازادۍ راډیو خبریال ذبیح الله مومند د ټلیفون په مستقیمه لیکه له اسلام آباد را سره دی. مومند صاحب، وروستی حال څه دی؟ کومو چارواکو خبرې کړې دي او غونډه څنګه پرانستل شوه؟ په دې اړه لطفا د ازادۍ راډیو اوریدونکو ته معلومات ورکړئ.
لکه څنګه چې تاسو وویلې، نن اسلام آباد د آسیا د کانفرنس د دولوني کانفرنس کوربه دی او نن شیبه مخکې دغه کانفرنس د پاکستان د بهرنیو چارو د سلاکار سره تجدید او همدارنګه د پاکستان د بهرنیو چارو د مرستیال حکمت خان تجدید په وینا پرانستل شوه. دوه چارواکو د کانفرنس په وینا کې دا کانفرنس د سیمه ییزې هیوادونو په ظاهر توګه د افغانستان لپاره مهم باله.
ډیره زیاته مننه کوم. قدر من اوریدونکو، په پېښور کې د ازادۍ راډیو خبریال ذبیح الله مومند و چې د اسلام آباد د غونډې د پایل په اړه راپور راکو. د ټلیفون د ټیټې کوالټۍ له کبره، د ټلیفوني اړیکې د ټیټې کوالټۍ له کبره، د ټیټ کیفیت له کبله، له تاسو نه بښنه غواړو. نن د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د آسیا د زړه په نوم د افغانستان په اړه دوه ورځنی کانفرنس پیل شو. ټاکل شوی چې افغان ولسمشر هم به اسلام آباد ته ولاړ شي او سبا به په دې کانفرنس کې برخه واخلي. ویل کیږي چې افغان ولسمشر به اسلام آباد ته د خپل سفر په ترڅ کې د کوربه هیواد له چارواکو سره نور لیدکاته هم وکړي. دا چې اسلام آباد د افغان ولسمشر دا سفر چې اسلام آباد ته د افغان ولسمشر دا سفر به څه بریاوې ولري او لاسته راوړنې به یې څه وي او کارپوهان دې ته په کومه سترګه ګوري د اجمل اند په تحلیلي راپور کې واورئ.
خپل ولسمشر پرون په کابل کې خبریالانو سره خبرو کې په دې اړه چې اسلام آباد کې به څه وکړي او څه پیغام لري د جزئیاتو لور کولو ډډه وکړه، خو یې ویل چې له څرګند پیغام سره سي. د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز امریکا غږ اردو څنګه ته ویلي چې په کانفرنس کې پر ګډون سربیره به افغان ولسمشر اشرف غنی سره نور لیدنې هم وشي او د سولې په لارو چارو او د مذاکراتو پر بیا پیل به ورسره خبرې وشي. په داسې حال کې چې پاکستان ته د ولسمشر غنی پخانی سفر چې واک ته له رسیدو لږ وروسته یې وکړ کومه محسوسه نتیجه نه لرله، نوموړي بل سفر ته څنګه زړخه کړ او دغه هیواد ته د ده پخواني سفر سره به څه توپیر ولري، دا پوښتنه مو د کابل پوهنتون د سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصرالله ستانکزي نه کړي.
دقیقا متفاوت اول تجارب حکومت رئیس
خغلی سنکسی وای دقیقا له پوخانی سفر سره توپیر لري. لومړی خو ډاکټر اشرف غنی د پوخانی ولسمشر حامد کرزی تجربه له ځان سره لري. دویمه موضوع خپل د ملي وحدت د حکومت په پایل کې پاکستان ته د نږدې کېدو او د اسلام آباد پر چارواکو د اعتماد موضوع ده چې له بده مرغه برعکس نتایج لرل. او دریم دا چې د ځل په اسلام آباد کې د آسیا د زړه کانفرنس جوړیږي چې یو دوار خیزه یا درې اړخیزه غونډه نه بلکې د سیمې د هیوادونو او د نړۍ ستر هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي پکې ګډون کوي. خغلی سنګزي ویل که څه هم دا بل وخت نه مخکې وي چې ویل شي اسلام آباد کې د دې کانفرنس او پکې افغان ولسمشر له ګډون څخه به کومه محسوسه نتیجه ترلاسه شي کنه، خو نوموړي د افغان لوري ته مترې دغلته راټول شو استازو پاکستانی چارواکو ته د افغانستان روخانه پیغام رسول و خودل چې خپل ولسمشر هم ورته په پرونی خبري غونډه کې اشاره وکړه. خو د افغانستان دننه یو شمیر نور بیا په داسې حال کې چې د افغانستان په اړه د پاکستان په تګلاره کې کوم څرګند بدلون نه ویني، د هیواد ته د افغان ولسمشر بیا ورتګ مناسب نه ګڼي. د افغانستان د ملي امنیت پوخانی رئیس او د زرغون بهیر مشر امر الله صالح په غلیکنه کې چې پر خپل فیسبوک پاڼه خبره کړي، په تیر کال کې په افغانستان کې سخت نامنو یو د پاکستان لاسوهنې د افغان چارواکو پر لپسې شکایتونو ته په اشاره ویلي چې د ولسمشر غنی دا سفر له هیڅ پلوه د توجیه وړ نه دی. خغلی صالح د ولسمشر غنی د دې سفر په اړه داسې پوښتنې راپورته کړي، آیا کومه ځانګړې شمنه شته چې وښیي دا سفر به د تورته د لسګونو نورو سفرونو سره توپیر ولري؟ آیا پاکستان د افغانانو د وژنې له کبله بخښنه غوښتي او آیا کوم بهرني هیواد د دې سفر د نتیجو ضمانت پر غاړه اخیستی؟ خو پرون چې کله په کابل کې په یوه خبري غونډه کې له ولسمشر غنی ورته پوښتنه وشوه، هغه ویل
آدم با کسایی صحبت میکنه که امرایشان یک بحث جدی یک مشکل جدی.
ولسمشر غنی وایي یو څوک له هغه کسانو سره خبري کوي چې ورسره یو جدي بحث او ستونزه ولري. بنیادي مسله د افغانستان او پاکستان د دوو خپلواکو هیوادونو ترمنځ د سولې مسله ده. له همدې کبله د دوو دولتونو اړیکې د دوو تنکیو ځوانانو اړیکې نه دي چې یو ساعت پخلا او یو ساعت مرور وي. موږ حق لرو چې له خپلو بنیادي ګټو څخه په هر مجلس او هر ځای کې د ملي ګټو پر بنسټ دفاع وکړو،
منافع ملي خو دفاع کړو.
ولسمشر غنی دا هم رد کړ چې ګوندې د پاکستان په اړه څرګند سیاست نه لري. هغه ویل تیر کال د پاکستان په سړک کې اعلان وکړ چې دا هیواد د افغانستان سره په یوې نا اعلان شوې جګړې کې ښکیل دی. ولسمشر غنی همدارنګه زیاته کړه چې د افغانستان سیاست په تیر کال کې نړیواله اجماع راجلب کړې او د په وینا په اړه یې سیمه ییز اجماع هم د راټولېدو په حال کې ده. دا د افغانستان په اړه د آسیا د زړه د کانفرنسونو د لړۍ پنځم کانفرنس دی چې په اسلام آباد کې جوړیږي. د دې لړۍ پایل له استنبول نه شوی و، ورپسې نورې کلنې غونډې په کابل، قزاقستان او چین کې وي. ویل کېږي چې په دې کانفرنس کې چې په اسلام آباد کې جوړیږي د سیمې پر نورو هیوادونو سربیره د هند، روسیې او چین استازي هم برخه اخلي.
او سم ګورو چې کابل چاپ ورسپانو پر همدې موضوع کوم مطالب خبره کړي. د نن ورسپانو مخکتنه اسدالله لودین کړي.
د کابل چاپ نننه یو ورسپانو خپل مطالب او تبصره تر ډیره په اسلام آباد کې د آسیا زړه هیوادونو د غونډې ګټو او په دې غونډه کې د افغان پلاوی اجنډا ته ځانګړي کړي دي. اسلام ورسپانو په خپل سر مقاله کې پوښتنه کړي چې آیا د اسلام آباد غونډه به د افغانانو مات شوی باور بیرته جوړ کړي؟ په سرمقاله کې راغلي چې د آسیا زړه هیوادونو یا استانبول پروسې غونډې مؤثرې وې، خو تر اوسه یې هغه هدف چې د افغانستان سوله او امنیت دی نه ده پوره کړی. د سرمقالې د لیکوال په باور له دې کنفرانس څخه د افغانانو هیله دا ده چې د سیمې هیوادونه تر خپل منځه همکاري پراخه او په یوه خوله د هغه تروریزم په وړاندې ودرېږي چې د ټولو سرنوشت پرې تړلی دی. د ورځپاڼې په باور د آسیا زړه هیوادونو د کنفرانس کوربه هیواد پاکستان بیا هیله لري چې په دې کنفرانس کې د افغان حکومت باور ورجلب کړي تر څو د سولې په بهیر کې د منځګړي رول بیا ورکول شي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د نړۍ هیوادونه باید د هغو هیوادونو مخه ونیسي چې د تروریزم ملاتړ کوي. په سرمقاله کې د امریکا د دفاع وزارت د پخواني مرستیال ډیوډ سیدنی په حواله لیکل شوی چې پاکستان د افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو مالی ملاتړ کوي او همدغه ډلې د افغانستان په ناامنۍ کې لاس لري. په سرمقاله کې وړاندې راغلي چې طالبان د پاکستان له مالی ملاتړ پرته د ژمي په موسم کې هم په پاکستان کې اوسي او د بل کال لپاره جنگي پلان جوړوي. جامعه باز ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې افغان حکومت له طالبانو سره د سولې خبرو ته چمتووالی ښودلی، خو د لیکوال په باور فکر نه کوي چې د اسلام آباد په څیر غونډې د عملي نتیجه ولري. په سرمقاله کې راغلي چې په افغانستان کې اساسي ستونزه روانه جګړه ده او له دې ډول غونډو څخه دا هیله نه کیږي چې د جګړې سرنوشت دې بدل کړي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې هم خپله سرمقاله د آسیا زړه هیوادونو کانفرنس ته ځانګړې کړې او لیکلي دي چې پاکستان له دې ویرې چې د افغانستان نارضایتي ورته په لوړه بیه تمامیږي هڅه کوي چې افغانستان سره اړیکې ښې کړي. په سرمقاله کې راغلي چې په دې کانفرنس کې به بیا پاکستان لوبه کوي او افغان پلاوی ته به د تیر په څیر د سولې او د تروریزم د همکارۍ غوړې ژمنې ورکوي او دا ژمنې به د دې لپاره وي چې پاکستان پر ځان نړیوال فشارونه کم کړي.
زمونږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. ولسمشر اشرف غنی اروپایي هیوادونو ته خپل وروستی سفر په امنیتي، اقتصادي او تجارتي برخو کې له بریاو ډک بولي. ولسمشر غنی پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل د سفر پر مهال ټولو هیوادونو له افغانستان سره د ښو اړیکو او همکارۍ ډاډ ورکړی. ښاغلی غنی وویل د یادو هیوادونو له چارواکو سره د افغان کډوالو د ستونزو پر راوړلو خبرې کړي او له هیڅ هیواد سره د افغان کډوالو د کډوالۍ د حقونو د سلبولو توافق نه دی کړی. خان محمد سند او په دې اړه تفصیل.
جمهور رئیس اشرف غنی د نړۍ له هیوادونو سره د افغانستان د اړیکو ټینګول مهم ګڼي او وایي چې د حکومت له پیل راهیسې دې هدف ته هڅې پیل کړي دي. اشرف غنی په همدې مقصد تیره اونۍ څلورو اروپایي هیوادونو فرانسې، جرمني، ایټالیا او سویډن ته سفر وکړ او د دوشنبې په ورځ د خپل سفر د لاسته راوړنو په اړه معلومات ورکړل. د وبل د یادو هیوادونو له چارواکو سره د افغانستان پر امنیتی، اقتصادي، تجارتي، پراختیایي او داسې نور مواردو خبرې کړي او د هغوی د مرستو ژمنه اخیستې دي.
همکاری اقتصادی جرمنی 330 میلیون یورو تا سال 2020
د جرمنی اقتصادي همکاري تر 2000 شلمه پورې 313 میلیون یورو ده. د ایتالیا 1500 واسکر به د هرات په وی ډګر کې پاتې شي. په دې برخه کې توافق وشو چې پنګونه پرې وشي. سویډن لومړی هیواد چې د تحول د لسیز لپاره یې افغانستان سره تر راتلونکو لسو کلونو پورې د 1 میلیارد یورو مرستې ژمنه وکړه.
خاغلی غنی وویل د دې هیوادونو له مشرانو سره په بیلابیلو ناستو کې د هیواد پرمختګونه او ستونزې هم مطرح کړي چې د یادو هیوادونو مشرانو تایید کړي او په هر برخه کې دا هیواد د مرستو او همکارۍ مستحق ګڼلی دی. د ویل په فرانسه کې د چاپیریال ساتنې په نړیوال کانفرانس کې د پرمختللو هیوادونو مشرانو وویل چې د 100 میلیارد ډالرو په ظرفیت کې د اقتصادي همکاریو یو صندوق جوړ کړی چې د افغانستان په سیر اړ هیوادونه به له مرستو ګټه پورته کړي. خاغلی غنی دا هم وویل د کومو مالی مرستو ژمنې چې له افغانستان سره شوي د لګښت ډیر واک به د افغان حکومت په اختیار کې وي. جمهور رئیس غنی دا هم وویل د دې هیوادونو له مشرانو سره د افغان کډوالو پر ستونزو هم خبرې کړي او له هیڅ چارواکي سره د افغان کډوالو د کډوالۍ د حقونو د سلبولو موافقه نه ده کړې.
در هیچ مملکت من رفته بودم که کدام موافقت نامه برای سلب حقوق مهاجرین افغان امضا کنم.
زه هیچ هیواد ته نه وم تللی چې د افغان کډوالو د حقونو د سلبولو موافقه لاسلیک کړم، خو اروپایي هیوادونه په ویره کې دي، قوانین یې د بدلون په حال کې دي او اجتماعي تړون یې په خپل آن له ګواښ سره مخ دی. نو زموږ هیوادوال باید وپوهیږي چې شرایط سخت دي.
خاغلی غنی وویل د افغانستان د ثبات او پرمختګ لپاره دوامداره هڅې کوي. څو خلک په ځانګړې توګه ځوانان د اروپا خطرناکه سفرونو ته زړه ښه نه کړي، که څه هم په هیواد کې دننه د ملي وحدت حکومت د فعالیتونو او ناوړه اقتصادي او امنیتي وضعیت او بیکاری په اړه شکایتونه موجود دي، خو ښاغلي غنی له دې وړاندې ویلي وو چې په دې برخه کې اوږدمهاله پروګرامونه لري او خلک باید حکومت ته وخت ورکړي.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د کندهار چارواکي وایي چې د کندهار ښار د نهمې ناحیې د پولیسو پر ماموریت په وسلواله حمله کې چې تیره شپه ترسره شوه، دوه برید کوونکي وژل شوي او څلور پولیس ټپیان دي. طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی او د زیات شمیر پولیسو د وژنو او د ټپي کېدو ادعا کوي. محمد صادق رښتینی له کندهاره او په دې اړه تفصیل.
حمله د کیکن د شپې شاوخوا و بجې پیل او د شپې تر یوولس بجو پورې دوام درلود. حمله کوونکو د پولیسو سره په مقاومت کې د سپکو او درنو وسلو څخه استفاده کول. د کندهار د والی ویان سمیم خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې د حمله کوونکو شمیر دوه تنه وو او په دغه حمله کې دوه پولیس ټپیان سوي.
دوه تنه هغه وسلوال بریدګر د دوی په کلاشینکوفونو او په لاسي بمونو سره سنبال وه، امنیتي پولیسو ته داخل شوي وه چې وروسته د امنیتي ځواکونه او د دوی ترمنځ نښته رامنځته شوې ده. دغه نښته کې دوه تنه ملي پولیس سرتیري زخمیان سوي دي او دوه تنه هغه وسلوال بریدګر چې د هغه د بینه تللي دي.
خو په عین وخت کې په سیمه کې عین شهیدانو ازادي راډیو ته وویل چې په پیښه کې درې پولیس او یو د ملي امنیت سرتیري ټپیان سوي.
درې څلور نفر غزمی ته تللي وو، سیده چې هغې خوانه رالو ډزې او د پولیسو او د طالبانو خوانه په پوسته باندې د نهمې او زیر د برېښناکوټ په پوسته باندې جنګ شوې. موږ چې راورسېدو نو ځانمرګي رانوتي وو دوه کسان طالبانو، او په شد بس سپکو درنو وسلو ډزې او د ګرنیټانو استعمالول ټول هر څه پکې وو، بس مکمل بس د باره نه بس موږ پولیس ټول بس اماده او جنگ او جګړه پې وکړل تر د یولسو پورې دوام ولر، بیا وروسته دغې نه بس ځانمرګي دواړه بس مړه شو.
د دولت وسلوال مخالفینو د دغه عملې مسؤلیت منلی. د طالبانو ویان قاری سپ احمدی ازادي راډیو ته ویلي چې په دغه عمله کې زیات شمیر پولیس مړه او ټپیان کړي.
په کونړ کې د معلولیت لرونکو کسان شکایت کوي چې پوره حق نه ورکول کیږي. دوی وایي په دفترونو کې دندې نشي ترلاسه کولای، حال دا چې په دوی کې کادرونه هم شته. روح الله انوري له یو شمیر دې کسانو سره خبرې کړي او د راپور برابر کړي.
د چپیداری ولسوالی اوسیدونکي سید محمد اسماعیل پاچا وای معلولین په اقتصادي لحاظ کمزوري دي او دولت هم دومره سن ورکوي چې کورنۍ پرې وساتل شي.
دی ورونو د دې خاورې د بقا په خاطر باندې او د اسلام د سربلندۍ په خاطر باندې خلاص او خو ورکل ده. اصول پروپروسه کې مونږ ته کوم چا غږ دې کړي کو نور ټول اداراتو تلل شي. انوري صاحب مونږ سره چا کوم د خیر خګنې کار نه دی کړی.
په کونړ کې د معلولین اتحادی مرستیال شاهزاده نابینا وای په اساسي قانون کې معلولینو ته په دولتي ادارو کې د کار کولو سهم معلوم شوه، خو دولتي کارکونکو دغه قانون په خو لاندې کړي او په هیڅ اداره کې کوم معلول په دنده نه دی ګمارلې.
موږ له دولت وو پیسې دا حق راکړل دي معلولینو ته، خو بدبختانه چې دلته کوم ریاستونه چې ګورم دغه ډیر څنګه د سیاست دی ولا یو معلول پکې دی نه دی ستاسو چې دی پوزي په باندې غشي. موږ سره ډیر خخه کډرونه را سره دي، علیمان نه سره دي، جنرال سره دي، جګروالان جنرالانو پر موږ سره شته دي.
هغه وای پټول ولایتونو کې معلولینو ته د کورونو د پاره ازمکه ورکړل شوی، خو په کونړ کې د دولتي مسولینو بهانه د ازمکو نشټواله دي. په کونړ کې د شهیدانو معلولینو او ټولنیزو چارو رئیس مولوی عطا الله نوري وای په ادارو کې مقرری د آزاد سیالۍ لاره تر سره کیږي، خو معلولینو ته پکې پوره حق نه ورکول کیږي.
اکثره معلولین زمنګ ولتي درې څو لسم نه فارغ شته لسان سند لري، خو بیا هم هغه سره د مور او د مېری سلوک کیږي. دا سنځه او دا اندېښنه د غوی په زیاده زیته ایدوم زماده اداراتو نه خوښتره چې غوی باید د قانون ته پاملرنه وکړي. خو بدبختانه چې په افغانستان کې قانون جوړیږي خو تطبیق تطبیق کیږي نه.
هغه وای د شهیدانو معلولینو او ټولنیزو چارو وزارت هڅه کوي چې په هر برخه کې د معلولینو ستونزې هواری کړي.
د افغانستان دولت د کار او مور اجتماعي وزارت تصمیم لري چې ان شاء الله دوی ته فراتلونکي کې خپ پروګرامونه جوړ کړي، دوی د کاریابۍ لپاره، دوی د حرفویز دکړو او دوی د حسین لپاره لازم پروګرامونه په پام کې لري.
په کونړ کې د اداري اصلاحاتو مسؤلین وایي دوی چې کوم مامور په دند ګماري لومړی هغه بست اعلانوي، بیلابل کسان ورته خپل نمونه لیکي، بیا ترې امتحان اخلي. هر څوک چې په شرایطو پوره وي او له نورو زیاتې نمرې واخلي هغه د اولیت حق لري.
روحلا انوری ول کنانا قدر من اوریدونکو دا وخت د سهار لس بجې او دیرش دقیقې شوې. د خبرونه په دوام کې نور موضوعات هم لرو، اونیس پروګرامونه او ستاسو اس ام اسونه. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته چې مرضیه احمد زی اوروي.
اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د آسیا د زړه دوه ورځنی کنفرانس پرانیستل شو. افغان ولسمشر اشرف غنی به په دې کنفرانس کې سبا ګډون وکړي. چارواکي وایي د کندهار ښار پر نهمې امنیتي حوزې حمله د دوه حمله کوونکو په وژلو سره د شپې 11 بجې پای ته ورسېده. د کندهار والي بیان سمیم خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې تېر ماخوستن دوه حمله کوونکو چې په کلاشینکوفونو او لاسي بمونو سنبال وو پر یادې حوزې حمله وکړه. د غراس په ننګرهار ولایت کې د افغان او نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې د داعش ډلې شپږ تنه وسلوال وژل شوي دي. د ایران د اړیکو او ټکنالوژۍ وزیر وایي ټاکل شوی چې ایران او افغانستان باید د مخابراتو او ټکنالوژۍ په برخه کې د همکارۍ یو سند لاسلیک کړي. محمود وایي چې دا څرګندونې په تهران کې د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ له وزیر سره له لیدنې وروسته وکړي. جرمنی د دې کال په تیرو 11 میاشتو کې 915,000 پناهغوښتونکي ثبت کړي دي. پرون د دې هیواد د کورنۍ چارو وزیر وویل د دې پناهغوښتونکو نیمایي د سوری ادبادي، د پناهغوښتونکو دویمه لویه ډله د افغانانو او بیا د عراقیانو ده. امریکایي چارواکي ادعا کوي چې د سوری په ختیځ کې پر دولتي ځواکونو بمباري امریکایي الوتکو نه بلکې روسي الوتکو کړي. سوری پرون د امریکا په مشرۍ پر نړیوال اعتراف تور ولګو چې په دیر الزور ولایت کې د پوز پر اډا بمباري کړي، درې پوزیان نیولي او 14 نورې ټپیان کړي دي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن له اوکراین سره د 190 میلیون ډالرو نوې مرستې اعلان کړي سو د هیواد اصلاحات عملی کړل شي. پرون په کیف کې د اوکراین له ولسمشر پیترو پوروشنکو سره له خبرو وروسته جو بایدن د اوکراین پر مشرانو ټینګار وکړ. روسی چارواکي وایي د مسکو په مرکزی سیمه کې د بس پیو تمځای کې یوې بړې 14 درې کسان سرسری ټپیان کړي دي.
زمونږ غاګل آزادۍ رادیو اوري. د اکتوبر لمیاشتې رئیس له عراق او سوریه پرته په بیلابیلو هیوادونو کې د اسلامي دولت سره تړلو کسانو په حملو کې شاوخوا زر کسان وژل شوي دي. په دې هیوادونو کې ترکیه، مصر، روسیه، پاریس او لبنان شامل دي. په همدې حال کې راپورونه وایي چې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې تروریستي حملې او فعالیتونه زیات شوي دي. په دې اړه نور جزئیات ملالې بشیر اوروي.
د ترورستانو وروستۍ حمله د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې د تیرې چهارشنبه په ورځ وسوه چې په پایله کې 14 کسان وژل شول. دا حمله د یوې پاکستانی الاصله سړي سید رضا فاروق او میرمنې تشفین ملک لخوا ترسره شوې وه. وروسته د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې د دې حملې مسؤلیت پر خپله غاړه واخیست. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د یک شنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې په یو تلویزیونی وینا کې ویل موږ به اسلامي دولت سخت دریځ ډله او نور شبکې چې هڅه کوي موږ ته نقصان ورسوي تباه کړو. لومړی زموږ پوځ به چې هر ځای ورته اړتیا وي د تروریستي حملو طرحان پلټي. په عراق او سوریه کې هوایي حملې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې مشران درنې وسلې د تیلو ټانکران او ساختمانونه لمنځه وړي.
Which will help us accelerate our effort to destroy ISIL.
د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې د حملې پلا د اسلامي دولت سختريز ډلې پر خپل غاړه واخیسته. حمله کوونکي تشفین ملک هم له حملې څو شیبه مخکې پر خپل فیسبوک پاڼه له اسلامي دولت سختريز ډلې سره خپل بیعت اعلان کړی وو. تشفین ملک امریکا ته لتلو مخکې د پاکستان د پنجاب په الهدا پوهنتون کې زده کړې کړې وې. دغه پوهنتون ویاندې فاروق چوهدری ازادي راډیو ته وویل چې تشفین د دوی په پوهنتون کې یو کال زده کړې کړې وې، خو له هغه وروسته د هغې په اړه څه نه دي اوریدلې.
او هغه زمون په ادارې کې سموداز د کړې کړې وي. په 18 اپریل 2013 کال کې هغه مونږ سره داخله کړې و، او په 3 مئی 2014 کال کې هغه خپل اخیری پرچا ورکړه. او بیا ویل چې نور سبق به د خطو کتابت په ذریعہ وایم، ځکه چې زه امریکا ته زما واده کیږي. بیا هغه مونږ ته په 18 مئی 2014 باندې یو ایمیل وکړ چې ما ته د کرسپونډنټ کورس تفصیل راولېږي. هغه وروسته نه مونږ ته ایمیل راغلی دی او نه یې په بل ذریعہ سره رابطه کړې ده.
د دې ادارې پر رئیس فرحت هاشمی تورونه دي چې د خپل پوهنتون لارې اسلامي سختريزي خپروي.
قدر من اوریدونکو، له دې راپور سره د دې خپرونې وروستۍ برخې ته راورسیدو. په پاتې خپرونه کې لومړی تاندې څنګه او ورپسې نیمه نړۍ اونیز پروګرامونه واوري.
تاندې څنګه د ځوانانو خبرونه، جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. کله استاد درته ویلی چې په امتحان کې به در سره ګورم، سختې سختې پوښتنې مې درته راوړي، دا ځل به په اسانۍ را نه کامیاب نشي، او څه چې په کتاب کې دي ټکی په ټکی هماغه ځواب ولیکئ، بل نه منم. یا دوستانو، دا چې نمرې کمی درکړي او هڅه مو کړي چې پارچه مو بیا راوباسي او ځان مطمئن کړي، خو استاد کې نه در سره اخیستې او اختارونه درکړي. همزول، په افغانستان کې د خونځي او پوهنتونونو ازموینې څه ورستونځي لري چې ځوانان ترې ځورېږي؟ د دې اونۍ په تاندې څنګه کې همدا موضوع څېړو. زه نورګل شفق. ګرو کا ډیر لایق شاګرد ته هم د ازموینې یا امتحان نوم واخلینو، یو ډول ویره او نارامي ورته پیدا کیږي. څه ډول پښتني بوي، نا وخت نشي، څرانه پاتې نشي، ساو نه شم، د پلانې نمرې رانه ډیر نشي، او داسې سل شل پښتني د سړي په ذهن کې ګرځي را ګرځي. او چې بیا استاد هم د دې پر ځای چې ډاډ درکړي درته وایي چې پښتني می سخت درته راوړي، وخت به ډیر کم وي، زه به در سره ګورم، نو شوخ د شاګرد یا د محصل زړه دی چې خلیتن راخیږي. دوستانو، د غوڅو ځوانانو ته غوښ شي چې څه وایي.
لینا مرخیلم د کابل ولایت څخه مطالمه يم. کله چې د امتحان نوم اخیستل کیږي، یو تر ځان ته لري. امتحان دی یعنی تهدید. تهدید دی استادانو دا رقم خبرې کړي، یعنی ما چارنیما کې آسان سوالونه راوړي و، سالانه کې بز تاسو سره ګورم، یعنی سخت سوالونه راوړم.
ځوانم الحمدلله ده. سره د مخ کې ما د ستاج امتحان ورکوم. تقریبا بغه امتحان کې 2200 کسانو سبتنام کړي، بغه کې تقریبا 130 کسان دي پکارو. دور کسانو کې کامیابی لګره د سډیر اصلي د پاره غیدا چې زبر دي کامیاب شمه باندې شم.
زمانم لطیفه ده. دی ولسم ټولګي زکون کې يم د لسی سوریا شهر وخت مو ته سوالونه راکړي. استاد مونږ ډیر ضرورت تخرو درس لرولې نه لرو.
همزولو ګلې معنی ډيري دي. یو خو د ازموینې فشار او محدود وخت شي، او بل خو داسې مبهمه پښتنه چې په سر او پای سړی نه پوهیږي. د کابل پوهنتون یو محصل محب الله وایي چې په داسې وخت کې راشه کده استاد ګواخونه ګوري.
استاد په سن کې داسې شاید درس ورکوي چې هغه هر یو شاګرد په باندې پوهیږي، خو کله چې سوال نه راځي هغه داسې سوال نه وي چې شاګرد اغز نشي ته کله مبهم وي. په امتحان کې نه سونه یو ډیر مبهم سوال او استاد ته وایي چې استاد دغه سوال څه بنا لري، کوي چې ته حق نه لري کینه، او کله ورته وږي دلې پاسه در نه اخلمه، پاسه دل نه شي ورته، او کله ورته پاسيږي د خپل آینده توان دی، او په آینده کې تاسو به مور سره کوي او ناکامي ته چانس ورکوي ډرافوي.
ملګرو، د کابل پوهنتون د انجینری پوهنځي ځوان استاد نجیب الرحمن صبوري چې په امریکا کې تازه ماستری کړی وایي، د دې لپاره چې شاګرد د ازموینې میتود وپیژني، ځینې نمونه ای ازموینې ترې اخلي.
کله چې د امتحانو وخت را رسیدل، هلته استادانو به نمونه وی سوالونه راوړل. د استاد هدف دا و چې خپل پالیسی او خپل میتود، یعنی څنګه سوالونه راوړي او د محصلینو نه څه ځوابونه توقع لري، هغه محصل ته ویل مخکې د مخکې نه. بیا دا خبره نه پاتې کېدله چې هدف د استاد د سوال نه څه شی ده. دا ډېر ښه سیستم و. مونږ په افغانستان کې داسې یو سیستم نه لرو. دا محصل سره ډېر مرسته کوي چې هغه په امتحان کې بیا په سوالو سم پوهیږي، څه ګونګ سوالونه نه اوسي.
دوستانو، ځینې محصلان او شاګردان وایي چې استادان په نه خبره کې نه ورسره اخلي، او د هغې قصد بیا په ازموینه کې وباسي. ځوان شاعر نذیر احمد نذیر چې د هم تازه په بهر کې ماسټری کړی وای چې په افغانستان کې اکثره استادان د استاد سالاره لپاره امتحان اخلي د یو خاطره را سره شریکوي.
زه فکر کوم دوی امتحان د دې لپاره نه اخلي چې پوښتنه څوک پوهیږي او څوک نه پوهیږي، بلکې امتحان د خپل استاد سالاره لپاره اخلي چې شاګردان ته وښيي چې دلته واکمن زه یم چې څوک ناکامولی شم څوک کامیابولی شم. مثلا پانتون کې وم موږ هم صنفي د استاد نه یوه پوښتنه وکړه، هغه پوښتنه هم څه وه؟ وایي استاد ښه به نه و چې د سګرټ دی د سم کې نه وای څه کولی بیرون د څه کولی وای. هغې ورته وویل چې فکر وکړې رانه نشي کامیابېدای، وایي ته څوک یې؟ زموږ چې د پانتون په کچه باندې دغه حال وي نو ښوونځیو کې به څومره ګواښونه وي که چیرې یو زده کوونکی د یوه ښوونکي نه هغسې پوښتنه وکړي چې ښوونکی پکې ځواب ونه لري. نوره نړۍ کې چې استاذ پوه نه شي زده کوونکي ته وایي چې واه څنګه پوښتنه دې وکړه زه به یې تا ته ځواب پیدا کړم در به یې کړم، خو دلته که شاګرد پوښتنه وکړي استاذ پوه نه شي کینه د دې ځنه هم ولوېده ورسره.
ملګرو، یوازې د ازموینو ویره او مبهمې پوښتنې نه دي چې معاصران او زده کوونکي ترې ځورېږي، بلکې زموږ د امتحانونو یو بل مشکل دا دی چې استاد د یوې پوښتنې هماغه ځواب در نه غواړي چې په کتاب کې دی، بل ځواب که هر څومره قانع کوونکی او کره هم وي نه منل کیږي. حمزه الوحید الله د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي محصل وایي چې استاد هماغه ځواب ټکی په ټکی ترې غواړي چې ورخودلی دی. وحید الله وایي
سوال مو چې کوم شکل باندې حل کړی مطلب مو رسولی ولو که هغه مفهوم دی په هر شکل باندې رسولی ده چې په کوم شکل غوښتي کړي هغسې نه یې رسولی مینه نمرو مستحق نه کیږي. زه خپله رئیس ته ورغلم، رئیس سره مې موضوع جریان کې واچولم ته وګوره چې ته ترې کوم مطلب اخیستلی شي که نه. نو بیا هغه استاد راغوښتی و وروسته چې راغوښتی و نو بعضې سمپیان شته دی محصلین شته دی چې هغوی د نمرو په خاطر باندې د استادانو سره روابط جوړوي د سم په وضعیت استادانو ته رسوي د هغه شاګرد په اړه باندې استاد ته وایي. وروسته د هغې نه زه په یو مضمون کې چانس راکوم، هغه کس دی خپله اخیستی و باور په خدای وکړه چې زه اوس یعنې نورو خلکو ته زه دا نصیحت کوم چې استاد سره به نه څېړی.
خو دوستان، استاد صبوري وایي چې هغه لږ شمېر استادان بل ځواب نه مني چې خپله مطالعه یې کمزوري وي.
داسې سوالونه هم شته یواز یو ځواب لدی، یعنی یو طریقه او سیکر دغه طریقې نه مختصل یوسی خوخه کنه سوال غلط ده، لیکن داسې سوال هم څه چې په څو طریقو خلک کولای شي حل کړي. کله چې استاد معلومات ډیر نه وي که یو څوک فرزند یو بل کتاب نه ریفرنس ورکړي او سوال حل کړي نو هغه ته ناشنا اوسی او شاید وینه مانی.
مننه همزولو چې تاندې څنګه یاو. دوستان، اوس راځو په ازموینو کې د فساد موضوع ته. کله مو فکر کړی چې زموږ په مکتبونو او پوهنتونونو کې ولې په زیاتره امتحانونو کې اول نمره تل اول نمره وي؟ څه علت درلودلی شي دوستانو؟ دا ځینې رښتیا هم اول نمره وي او که هغه د چا خبره په کوچو کې مچ شته.
خپله په درجه کې هم دریم نمره یم د صنف، که موږ هر څومره کوښښ وکړو هر څومره درس ووایي بیا هم هېڅکله اول نمرګي ته نه رسېږم، ځکه چې اول نمره یا یې مور استاده ده یا یې مدیره ده یا کوم بل شی ده. چارنیما کې اول نمره ده، سالانه کې اول نمره ده، هېڅ تغییر نه کوي.
حمیدالله یم د دولسم ټولګي زده کوونکی یم. هو استاد، ځینې استادان څه چې هغه مکتب کې دي خپلوان نزدیک شاین هغه ته ډېر نمرې ورکه، غریب سړی چې دغه درس کې لایق دی هغه ته نمرې نه ورکه.
زه خپله تلرم نمرې دا نمرې ولې هم شاول نمرې وي دغه ځکه چې هغه هم کوشش کوي هم د انسان استعداد نه خدای ورکه خپل استعداد.
دوستانو، الحمدلله د خپل ټولګي اول نمره یادوي چې دوهم نمره ترې تکړه وو.
زه خپل د دې خبره شاید مې زمونږ اول نمره وو، دویم نمره دغه لایق وو، اما دویم نمره په ماده نمرې باندې تر اخره پورې پاتې شو اول نمره. اول نمره وو هتا کې بل تم 16 کې چمتیا نور کړو اول نمره ناکام شوې ده. البته مالو چې څوک تکړه
کله کوم محصل یا زده کوونکی په خپل نمرو مطمئن نه وي او غواړي بیا یې پارچه وکتل شي نو د استادانو لخوا څه ډول چلند ورسره کیږي؟ د ځوانانو ته وګورو.
په ازموینه کې ما ډېر ښه درس ویلی او ښه ورقه مې مال کړې وه. کله چې نمرې اعلان شو لیک نو 50 نمرې را کړې. کله چې ما استاد ته چې استاد زه خو له دې نمرو نه راضي نه یم، ما په ورقه راوبسه ما عریضه مې وکړه نو چې کله ریاست ما ورقه ما ته راوبسه ما ته استاد چې زه به تاسو سره بل ازموینه کې ګورم.
ما په خپل سوز لازم کړی زه خپل پارچه او بسمه منتادی ده پرچوس استاد ما سره مناسبات خراب نشید پر من دیره بستری ما کوم نورو می قناعت کړی ده.
همزول استاد صبوری وای چې ډیر لږ استادان به د پارچیل رایستلو یا بیا کتن سره مخالفت وکړي ځکه چې دا د محصل حق ده.
په انجینری کې ایما پیاد ده چې ما یو محصل ورقه اصلاح کوله او دغه یو سوال مغلط نیوله و، لیکن برته کله چې د ارزیابي وخت را ورسېدل د تجدید نظر د پارچو محصل راغی یا نور استادانم وي دغه پارچه مو چک را ومیدل چې هغه په بل طریقې مختتللی او جواب هم صحیح ای رایستلای ده نو بیا نمره مو ورکړه دا هغه استادانو چې د تج نظر سره جوړی نی هغه ډیر کم دی فرضاً کله کله د سم کیږي چې یو محصل پورا نمره حق نه لري لیکن صفر هم حق نه لري لیکن استاد دغه مکمل سوال غلط نیولی نو بیا په کمیته کې بیا یو قضاوت کیږي چې دا محصل څو نمره باید یوسی
خو دوستان وحید الله وایي چې په داسې کمیټو کې هم ټول استادان وی چې هیڅ استاد د محصل پر وړاندې د بل استاد سر بیا نه ټیټوي دوی
کج نظر لپاره چې کله مونږ غریزي کوو نو یو آیات تک وی هغه هم له استادانو لړل نه وی آیات بل څوک امکان لري چې مثال آیات شي نو استاد چې کله د بل استاد څخه هغه همکاران دی په غیدره کې دغه مختنه ودرېږي استاد سره خپل استدلال کیږي نه خو کارتون استدلال وکي و دغه پلان کې جز د غلط کړای دی اوس کو دغه یو عادي جز چې ما غلط کړای مثلا الله سونه یو جز یو عادي 15 خو ما حق کیږي څلور خو ما حق کیږي اته خو ما حق کیږي مینه نیمه په سوال باندې چلی پاره کش کړی دی سوال دی بیخي غلطی سوي یو جز هم باید غلط نه وي استاد سره مو چارتونه بس کړی دی ولی پرچنه درته دی بیا که پرچه رای ویسته لیده بیا یو عادی خبر مانا رخیسته دم وی چه ولا دقا شاید باید تا دسی لیکلی وی
دوستان ما ویل خواه ده ده طول مشکلاتو حل لارد سده نو وحید الله وویل
یعنی زما وړاندیز ده که چیرته دغه شی چې د امتحان نمره د سلایت له استاد نه واخیستل شي نو هر شاګرد د جرأت کوي چې هغه استاد کته داس نه شو ورکړل ورته چې موږ د استاد نه پکار وو سر ته د استاد پلاس کړي نو هغه څه چې وګړی کولای شي
خو هم زول استاد صبوري بیا په دې نظر دی چې په کال یا سمستر کې د دوه ازموینو پر ځای ځینې نور ازمایښتي فعالیتونه زیات شي او د ورستی امتحان نمره راکم شي نو مشکل حلیدل شي
بیا وځي د امتحان د شاګرد زده کولو اندازه نه ده استادم دل امتحانی کی چې استاد تونتونه ده لیدا چې یو شاګرد یو شایز دکی نو امتحان د دواړو امتحان ده زه اکثرا کوشش کوم چې امتحانونه یوازې د سمستر په نیمایي کې او د سمستر په اخر کې ونه خلمه کارخانګیانه ولرم محصلینو ته چې هغه نمرې لري پروژه ورته ورکوم او هغه خپل نمره لري یو موضوع باندې چې هغه لیکنه وکي نو هغه به ډیر زکی کوم یوازې دوه امتحان ولرو بیا نو شاګرد باندې ډیر فشار راځي چې امتحانونه د نمرې وو وشل سي په سمستر کې په کارخانګیانه باندې کویزو بنده پروژه مسئله تمرکز سی کورنای کار مسئله تمرکز سی نو به فاینل امتحان که ندیر نمره نه پات کی شاید یو د سلونه دیش نمره په فاینل کوسی یا چلویک نمره په فاینل کوسی نو بیا استادم نسی کولای چې کوم چا سره کوم شخصی مشکل ولری ډیر استادان په دې کټګوري کې نسته لک دی بیا هم نسی کولای دا یعنی کله چې سیستم جوړ سی بیا د مشکلات هم خپل حل کیږي
لایق د درناوی دی او لایق د احترام دی
همزولو د دې ونې تاندې څنګه هم دومره وات بریالي اوسه
د درناوی دی او لایق د احترام دی مال مستا مقام ته زمو سلزل سلام دی
نیما نړۍ
د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې مسوده نیازی
د نیمه نړۍ قدرمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله به وي نننۍ خبرونه پیلوو روان خبرونه کې یو داسې مرکز ته ورغلی چې میرمنو ته رواني او حقوقي خدمات وړاندې کوي دلته په رواني ناروغي او اخته ډېر میرمنې تداوي شوي او حقوقي ستونزې حل شوي دي دا خبرونه زه مسوده نیازی وړاندې کوم خو په سر کې به له وګمی رشیدینه د ښځو په اړه دوه مهم خبرونه واورو
دو افغان میرمنې د نړۍ د سل متفکرینو په فهرست کې راغلي دي فارن پالیسی ورسپانې د هغو سل متفکرو لړلیک پور کړی چې دو افغان میرمنې هم پکې شامل دي په دې لیست کې د هغو کسانو نمونه راغلي دي چې په سیاسي او حقوقي مبارزو لیکوالي هنر او مختلفو برخو کې مخکښ دي په دې لیست کې شکریه بارکزی د مبارزینو په ډله کې راغلي او د هغې له کارونو ستاینه شوې ده همدارنګه سونیتا علیزاده د هنر په برخه کې د سل متفکرو په لیست کې راغلي ده وستای خبر ده چې د افغانستان مدني ټولنې یو شمیر غړي د خزینه پولیسو د شمیر د زیاتیدا غوښتنه کوي دوی د چهارشنبه په ورځ د کورنیو چارو له وزارت سره په خپل دوهمه ناسته کې د خزینه پولیسو څخه ملاتړ د سولې څخه ملاتړ تر عنوان لاندې د وی اعلامیه په خبرولو سره د پولیسو په لیکو کې د خزینه پولیسو شتون اړین وبلل مدني فعالانو حکومت غوړي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بریکړه لیک ته په ژمنتوب سره دی د هیواد د امنیت په تضمین کې د خزورول ته پاملرنه وکړي دوی هم درز د افغانستان د حج او اوقاف وزارت څخه غوښتنه وکړه چې په ټولو افغانستان کې دی د خزینه پولیسو په ملاتړ د عامه پوهاوی پروګرامونه جوړ کړي.
درنو اوریدونکو، په افغانستان کې ډیری وګړي د مختلفو عواملو لامل په رواني ناروغي وخته دي چې زیاته برخه یې میرمنې جوړوي. میرمنې د کورنۍ تاوتریخوالي، جبر، زور زیاتی او ناوړه دودونو لامل زیاتې په رواني ناروغي وخته کیږي. خو که د رواني ناروغانو پر وخت درملنه وشي نو د ښه کېدو امکان شته. خو په افغانستان کې رواني ناروغي ته لازم پام نه دی شوی او په دې برخه کې د درملنې پوره مرکزونه هم نشته. د میډیکا افغانستان موسسې هم دې تشې ته په کتو له 2002 میلادي کال نه را پدې خو له میرمنو سره په رواني او حقوقي برخو کې کار کوي. میډیکا افغانستان په کابل او ځینو ولایتونو کې مرکزونه لري. تر اوسه یې تقریبا 1130 میرمنو سره مرسته کړې ده. د کابل اوسیدونکو زکه چې په میډیکا افغانستان مرکز کې تداوي کیږي، د کورنۍ تاوتریخوالي لامل ورته رواني ناروغي پیدا شوې ده. دا خپل کیسه کوي.
اولاد نه دلته تعلیم په لاس سره وکړه، بیا دا تر سره ته پیدا شو کې خدای جګر خونی د زما او دستا یو یو ځای سره یو مت تکلیف ده سبي پیدا شو ته به کو په جګر خونی وکاله کې به می زال دی که به قور تر تر کور کې بچی نه ستام نه به خوب تر تر نه به ملاس کار تر ته او فکر کې بهم دا کار به می یاد و تعالی چې زه چی شای وکم می خې دغه غم زیات چې زه باندې پیدم چې خدای زما ته کوم په وګړه دا خاصه حساب به می ګټ ورسه.
میرمن زکیه وای اوس چې دی مرکز ته راغلی صحت تر پخوا ډیر ښه شوی دی او د کورنۍ غړي ورته هم ډیر خوشاله دي.
دلته سره ولند خدای فضل سره چې په وخت دلته راځم ته بیګو پر خوشاله ډیر مو صحت سوای دي. دا خزه چې خبرې کې هغه تکالو فکر ونیم چې نن ډیر اسوم می بیارو مکی به دې نه چې کوته لرسم بیا چې خدای کاش کې څو ساعت راغلی نو یم ولته وای فکر می بل درسته ته خوشاله دي چې ته خبرې نه کول خبر راغلی مشکلات دنیا زیات دي مو به هغه منځ کې بیا درېږم چې خدای څه شي وای وو ساقه فکر نه می کم سی وی دي چې ته نه می کم سی وی دي.
رواني ناروغان ډیر به حوصله وي تل غواړي یوازې ووسی په وړو خبرو غوسه کیږي یا یې خوب ډیریږي او یا هم کمیږي تل خپه وي او کار ته ځړه نه کیږي. خو که په دې حالت کې درملنه ونشي د غاړې او ملا دردونه هم ورته پیدا کیږي او ان ځان او نورو ته زیان هم رسوي. د لوګر اوسیدونکو شینکی چې د کورنۍ تاوتریخوالي لامل ورته رواني ناروغي پیدا شوی وای د زوی لمرګ نو ورسته ورته دا تکلیف پیدا شو او دومره په حال وچې ان کله کله به په ځان خولې هم لګولې.
کومه باندې ډېر مشکلات راغای میړه می ځواني مات بل راسه سولې ورو راتو یلې چې خوای زوی د مکتب به وسم زوی می مکتب په سلورم کې دا تاته روډي پیدا کی بیا می د زوی بیچاره کې له دکانه په لغته وخه کته خطا کړه مکتب یېسته بیا وو د خپل حياتي می کوله برستنه می ګندلې بل راسه سو زوی په کې راکای می شهید شو زوی می شهید سو موټر وخه چې موټر وخه بیا می تیا جسره دسته سراغله مې په خپل ځان مې خولې لګولې وختان مش کول د خپل اسونه مې خپل مخ مې کلام کړم کړای د پاک مې خولل دي کوټه کې به چولم ټول برش کړک کول وای غد لیونی اته اولادونه مې دي دا تو سره به مې جان کو او خل به مې سراغلم ډاکټر صاحب ته مې د څه د قسم یو پر څه چل دي ډاکټر صاحب به بیچاره دی راته ویلې وای بس تا ټول اصحاب جرم میږي ته حقیقت بس د څه تمرین وکه بچې د څه اساسو کس په یو بوخ کې ناشته بچې سترګې دې پټې کا د سې د مرغې چونګ چونګ به د ترغوګو پورې سی جای دې تبديله کړ د سې چاس در سره پی دې سې زشته شروع ستبل جای به جای کې تمرینونه به راکړل او سې زه د ډاکټر صاحب ته د دونی میس کی سرغلې ما او دې رزو سره خاصه اوس بچان مې سره خاصه وي.
د میډیکا افغانستان کلینیکی روانشناسه زرغونه احمد زئی وای کله چې لومړی دوی ته میرمنې راشي حالت ډیر خراب وي بیا دوی ورسره مختلف فزیکی تمرینونه ترسره کوي دا چې د دې میرمنو په تداوي کې لکوم نور لارو چارو کار اخلي میرمن زرغونه زیاتوي.
اول دوی ته واګی ورکو د دې د وجود په اړه فرض مثال څه فکر کوي چې دغه درد هم چی شي سبب دغه درد سوای ده پس لږ څه دی واګی پیدا کړل د تمرینونو سره کار سره کو دغه د دې درد کته راځي فرض مثال دی وګو د ملا د لاسو تی پیګس دغه فشارونه باید دی کیږي چې زموږ وجود ته درد راځي تنفسي تمرینونه دي تخیلي تمرینونه دي دلته جمنازي هم ست واکن کې قدم یا په خپل کور کې مغبر ته تکراری دلته تداوی زموږ په شکل د مشورتي نه صرف ویتامین تراپی لرو ته دا کې دی په دوا خستلو چې دا مریضانه مختدي ته دوی ته دوا ورنکه فکر کوي چې دا خبره نو متشدد اثر نه کوي.
میرمن زرغونه د هغو شمیر ښځینه ناروغانو یادونه کوي چې په دې مرکز کې تداوی شوي دي او اوس خپل نورمال ژوند کوي.
تقریبا کدر تو هم از تاغه دریو کاله که په مزار و په قندهار و په کابل که یوولس او اتیا ښځې رخصت شوي دي چې ډېر هغوی اوس خپل ژوندو ته ډېر ښه معاصرې واقع شوي دي. او په تنه په کابل کې کدر تو هم شپږ سوه نوي ښځې دي چې دوی اوس زموږ د پروګرام نه رخصت شوي دي او موږ سره تلیفوني بعض اوقات موږ سره په تماس کې دي. وایي اوس موږ خپل کور کې ډېر ښه ارام یو. او بیا بعض اوقات وایي کاش که موږ دغه یو کال مخکې خبر وای چې داسې یو پروګرام دی یا دوه کاله مخکې چې قلم داده موږ ژوند کې یو تغییر راغلی وای.
هغه ناروغان چې د مرکز ته د تداوی لپاره راځي ټول مشخصات او ان هویت پټ ساتل کیږي. پرته د کورنۍ لغړې بل څوک په دین پوهیږي چې دا میرمن دلته تداوی شوې ده. خو ډاکټر زرغونه د خپل ځینو ناروغانو یادونه کوي چې له روحي اړخه ډیره صدمه لیدلې وه چې له هغې جملې نه یوه هم سحر ګله وه چې دوی تداوی کړې ده اوس خپل نورمال ژوند ته ادامه ورکوي.
وی امریکای افغانستان هغه دفتر د سخت‌ترین قضیه موږ اخلو لکه د بی بی عائشه، سحرگل، فاطمه، گلسوم دغه نمونه د دې لپاره اخلو چې دا میډیا کې ظاهر شوی دي کنه موږ اقنا لرو چې خپل د هغه مراجعه کوونده نوم واخلو. فرض مثال سحرگل، دغه سحرگل زما مریضه و د سمه روان درمانی کوله، یعنی د غل داستان خبرې سره رقم داستان درلود، ډیر وضعیت خراب او هغه اولین بار وخت چې زه د تا ورغلم د دې وضعیت د چیغه ویلې آرامش نه درلود. اول خصوص رقم باید موږ دې آرامش ورکو، بیا سره رقم دې اعتماد جلب کو، بیا سره رقم دې سره کار وکړو، کوم ماراتون استفاده وکړو، صدا خې احساس وکړو د پوسو صدا او سوق د دې ما د راز او غټول دې سره ده او په ما باندې اعتماد د خود باید دې کې چې دې خپل عزت نفس جګیږي. او سحرگل یعنی ډیر خدا اوس مکتب تزي اوس خپل ژوند په ډیر نورمال شکل ادامه ورکړي.
میډیکا افغانستان مؤسسه د رواني مشورو ترڅنګ میرمنو ته حقوقي مشورې هم ورکوي او هغه میرمنې چې حقوقي ستونزې ولري د مرکز ورسره په وړیا ډول مرسته کوي. مدافع وکیلان ورته معرفي کوي او همدارس هغه میرمنې چې له خپل کورنۍ سره مشکلات لري دوی منځګړیتوب کوي او ستونزې حلوي. د کابل یو اوسیدونکو چې د خسرګنۍ له خوا د قتل تور پرې پوري شوی و او څو میاشتې زندانی شوی هم و، د میډیکا مرکز له برکته له محکمې نه برات خسته او ماشومان چې خسرګنۍ دي ته نه ورکول د همدې مرکز په مرسته بیرته له دې سره یو ځای شوي دي.
د ماده مشکل و چې د قتل جریان و بیا دلته د ولایت کې باندې و ما نظارت خانه کې بیا وکیلان راغی. زه وکیل مو وینې مل درې میاشتې تیر شو بیا زما اوله محکمه وشو. بیا وکیل ته مې زنګ ورور مو وهل وایي راشه د دې محکمه ده. څلورم ځلې و چې محکمه کې مې برات واخیستل. میډیکا افغانستان وکیل ډېره کومکونه را سره وکړو. نما دې ته جریان تیره کړی و چې دغه جریان د دغه پیسې چې شعرانه ده واخیسته. دوه ماشومان لرم، یو زوی ده. هغه دوی خو قید کړی و. بیا زه دلته راغلم، وکیل ته مې جریان تیر کړو، شماره یې راکړه. بیا شماره مې دې ته ورکړه، هغې ته زنګ وهل وایي دغه د سبا ته یې لېږم، بل سبا ته یې لېږم. بېرته زه دلته راغلم، وایم دوی خو دا کار نه کوي، نور څه څه وکړمه. بیا جېږ زنګ وهل وایي سبا یې راشي خپل ماشومان ویسي. بیا رامستل بېرته او د دې مرکز نه ډېره خوشحاله یم زه.
د میډیکا افغانستان د حقوقي برخې ټولنیزه کارکونکي او میانجی همیرا سلمان وایي دوی ته هغه میرمنې ډېرې مراجعه کوي چې کورنۍ تاوتریخوالي سره مخ شوي وي خو نه غواړي له کورنۍ نه جلا شي. نو د دوی کارکونکي د میرمنې او کورنۍ ترمنځ منځګړیتوب کوي او ستونزې حلوي.
قضاوی خانما را به شکل رایگان در
د ښځو قضیه په وړیا ډول پر مخ وړو. هغه ښځې چې کورنۍ ستونزې لري موږ مرسته ورسره کوو. د کابل تر څنګ په بلخ او هرات کې هم څنګه لرو. کله چې میرمنې کومه قضیه ولري نو په دې نه پوهیږي چې څنګه خپل قضیه پر مخ بوزي او له دې هم نوی خبر چې داسې یو ځای شته چې د دوی قضیه په وړیا ډول حلوي. بیا زموږ حقوقي مدیریتونه دوی موږ ته معرفي کوي. موږ بیا ډیر کار ورسره کوو. ځینې میرمنې له خپلې کورنۍ سره ستونزې لري او نه غواړي چې جلا شي. نو میډیکا افغانستان مرکز د دوی په منځکي منځګړیتوب کوي چې په دې برخه کې موږ ډېرې قضیې حل کړې دي. کله چې زموږ قضیه خلاصه شي شپږ میاشتې تعقیبوو. تل له میرمنو سره په اړیکه کې یو. که ستونزې حل شي خو ښه، او که بیا له خپلې کورنۍ سره مشکل پیدا کړي نو د قضیې په تعقیب د دوی ستونزې حلوو.
تعقیب قضیې خو ته مشکلات دیګېشان هم حل بسازیم.
د میډیکا مرکز مدافع وکیله مریم زلمی وایي دوی د څو کلونو په جریان کې د قضایاو په مختلفو مراحلو کې موکلینو سره مرستې کړې دي.
دفتر امریکا افغانستان یک
د امریکا افغانستان دفتر له څور خونو یو ماکل سره مرسته کوي. زموږ د ماکلینو ډیره قضیه په حقوقي او جزایی برخو کوي، نو زموږ مدافع وکیلان دوی ته حقوقي مشورې ورکوي. کله چې میرمن موږ ته مراجعه کوي، لمړی په هیڅ هم نه پوهیږي چې څنګه خپل قضیه په مخبوزي، خو دلته چې راشي موږ حقوقي مشورې ورکو چې بیا کولای شي په ځان باور پیدا کړي. موږ د څو کلونو په جریان کې په سلګونه قضیه حل کړې دي. د جزایی قضیو په برخه کې د امریکا دفتر مدافع وکیلان د قضیې له پیل نه تر ثلاثه محاکمو پورې قضیه پر مخ وړي.
ترنو اوریدونکو، په افغانستان کې د رواني ناروغانو په برخه کې لازم مرکزونه نشته، نو میډیکا افغانستان همدې تشته په کتو په وړیا ډول د ښځینه رواني ناروغانو لپاره فعالیت کوي. او زموږ هدف هم دا و چې هغه میرمنې چې رواني ناروغي لري او د تداوی لپاره رواني او صحي مرکزونو ته لاسرسی نه لري، له دې لارې وکولای شي خپل ستونزې حل کړي. د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لویو بخون کې الله سپارم. خوشاله اوسئ.